درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازادي رادیو د خبرونې ته موزه اسمت ساروان هرکلی کوم. د خبرونه هم په خبرونو پیلو. درو شدید و زلزلو د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالی کې یو وار بیا خلکو ته د سر و مال زیانونه اړولې دي. لومړنی راپورونه وایي د زلزلې ټکانونه ډیر شدید وو او ډیر خلک مجبور شوي چې خیمو ته پناه یوسي. ځایي اوسیدونکي وایي چې یو شمیر کورونه نړېدلي او یو شمیر نور زیانمن شوي دي. تر دې دمه د زلزلې له کبله د مرژوبلو او د ویجاړه شویو کورونو د شمیر په اړه دقیق معلومات نه دي ترلاسه شوي. نن لومړۍ زلزله د سهار په 4:00 او 40 دقیقې وشوه او دوهمه زلزله د ورځې په 11:00 او 45 دقیقې وه. تر دې وړاندې تېر ماښام شاوخوا 8:00 هم په دې سیمه کې د زلزلې ټکانونه احساس شوي وو، خو خلک وایي چې سهارنۍ زلزله شدیده وه. د سږکال په جون میاشت کې هم په پکتیکا او خوست ولایتونو کې شدیدو زلزلو شاوخوا 1000 تنه مړه کړل. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی توماس ویست وایي ټول نړۍ د افغانانو د یووالي شاهد ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانیدونکې پریکړې په وړاندې مخالفت کړی. ښاغلی ویست دا خبرې په یو ټویټ کې د طالبانو له لوري پر ښځو او نجونو د پوهنتونونو د دروازو د بندېدو د پریکړې په اړه کړې او ویلي دي چې محصلان له خپلو خویندو سره اوژه په اوژه ولاړ دي، استعفاوي لاریونونه او مخالفتونه کوي. وستله طالبانو وغوښتل چې د خپل خلکو ژغ واوري او اوس هم ډیر ناوخته نه دی. خو د طالبانو د لوړو زده کړو سرپرست وزیر د شنبې په ورځ د ښځو او نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندېدو د پریکړې دفاع وکړه او ویل تر هغو به پوهنتونونه بند وي چې د ده په وینا د شریعت مطابق اصلاحات د لوړو زده کړو په بهیر کې عملي شوي نه وي. د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړي استازي زمیر کابلوف ویلي چې که طالبان وغواړي نو مسکو کولای شي چې له نوې ډیلي سره په ګډه د افغانانو ترمنځ د خبرو له بیا پیل سره مرسته وکړي. ښاغلی کابلوف د هنچاپ هندو رسپانی سره په مرکه کې چې پرون خبره شوه همداراز ویلي چې د تروریزم پر ضد د طالبانو اقدامات کافي نه دي، خو هغه په عین حال کې ټینګار کړی چې د سیمې هیوادونه د طالبانو د موافقې په صورت کې چمتو دي چې د امنیتي ګواښونو په وړاندې مبارزې کې همکاري وکړي. د روسیې استازي همداراز ویلي چې د کابل د موافقې په صورت کې مسکو په دې برخو کې همکاري ته چمتو دی. روسیا د هغو هیوادونو له ډلې ده چې له طالبانو سره نږدې تعامل لري او څو ځلې د افغانستان په اړه د غونډو کوربتوب هم کړی، خو له دې سره سره د طالبانو حکومت د نورو هیوادونو په څیر تر اوسه پورې په رسمیت نه دی پیژندلی. د روسیې د بیړنیو حالاتو وزارت نن وویل چې د سایبریا په کیمروووا ښار کې د زړو د هستوګنې په یوه کور کې د اور د لګېدو له امله 40 تنه مړه شوي دي. د وزارت ویلي چې اور نن سهار وختي له لرګیو جوړ په یوه دوه پوړیزه کور کې لګېدلی او علت یې تر اوسه نه دی څرګند. د راپورونو له مخې کور د بخارۍ په وسیله تودېده. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې د زړو د هستوګنې په دې خصوصي کور کې څومره کسانو ژوند کاوه او د اور د لګیدو په محل هلته څومره کسان دیرو. او د میانمار یو پوځي محکمه به د پخواني دیموکراتیک حکومت د مشیاو د سولې د جایزې ګټونکي آنګ سان سوچی په اړه روانه اونۍ وروسته فیصله وکوي. له واکه تر لری کېدو وروسته د آنګ سان سوچی د محاکمې بهیر 13 میاشتې روان دی او بیا کلنه آنګ سان سوچی له مالی فساد نیولې هیواد ته د غیر قانوني مخابرو د واردولو او له محرم رسمی قانون څخه د سرغړونې په ګډون په څباندې 14 مواردو رسمن تورن شوې ده. د دسمبر په 16 په محکمه کې پر هغې د مالی فساد د پاتین تورونو سپیناوی وشي او له هغې سمدستي وروسته به محکمه خپله وروستۍ پریکړه اعلان کړي. په افغانستان کې د طالبانو د حکومت په څیر د میانمار پوځي حکومت هم ملګرو ملتو په رسمیت نه دی پیژندلی. زمو شخله آزادی رادیو اوري د دې خبرونه په دوام کې د انجنونو د په هنتونیز د کرو د مختیوی پر ضد په هرات کې مظاهره شوه.
زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې نوی پیسه د غړي او نور مشران دغه ډول پریکړو مخالف دي.
د طالبانو د دې پریکړې په اړه د سیاسي چارو له یو نظر خاوند سره خبرې کوو. په میرویس نیکه پوهنتون کې د طالبانو د پریکړې خلاف د لاریون مخنیول شوی. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپورټر وایي په افغانستان کې د بشري حقوقو بحران لا ژور شوی دی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل د پکتیکا ولایت په گیانی ولسوالۍ کې بیا زلزله شوې ده. د سش کال په جون میاشت کې هم په دې ولسوالۍ همدارس د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ او د خوست په سپیره ولسوالۍ کې زلزلو شاوخوا زر تنه وشل او زرګونه کورونه ویجاړ کړل. د ازادي رادیو خبریال نجیب الله لو خل سیمې څخه د ټلیفون لاري را سره دی د نننې زلزلې په اړه نور جزئیات له داورو مهرباني کوي.
سروان صاحب تاسو ته اندرنګ ټول درنو قدرمن اوریدونکو ته سلامونه وایم. لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د پکتیکا د گیانی ولسوالۍ اوسیدونکو ازادي رادیو ته وویل چې دوی په سیمه کې پرون سهار وختي بیا ورسته غرمه او ناوخته بیا د شپې لخوا شاوخوا 8 بجې درې ځلې پر لپسې زلزله وشوه. خو دوی وایي چې دا چې خلک په کورونو کې نه دي، هغه کورونه نړېدل دي یا لږ تر لږه دومره زیانمن شوي دي چې څوک نه دي، نو دوی په خیمو کې اوسېږي، ممکن هلته ځاني تلفات ونه لري. البته تر اوسه پورې نه د رسمي سرچینو لخوا او نه د ځایي خلکو لخوا ده او مکمل معلومات نه دی راټول شوی چې دا ځانی طرفات لري او کنه لري. لکه څنګه چې تاسو ول د جون په 22 باندې په همدې ورسوالۍ کې گیان او برمل او سپیر ورسوالۍ کې عموما زلزله شوی و. خدای درې غسمې وی چې زیات یعنی اړول شاوخوا زر کسان پکې وژل شي او زرګونو کورونه تپ کې زیان رسیدلی. مونږ هڅه وکړه د ورځې په جریان کې چې خپل د گیانی ولسوالۍ د مسؤلینو نه یا د پکتیکا ولایت د طالب چارواکو نه په دې ارتباط باندې نظر واخلو، خو هغوی نظر څرګندولو ته حاضر نشول. یو مامور چې نه غوښتل نوم یې سپور شي ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی نه دي توانېدلي چې تر اوسه پورې د دې زلزلې په ارتباط باندې دقیق معلومات راټول کړي، نو ځکه دوی نازریږي چې رسنیو سره د مسله شریکه کړي.
ډیر مننه الو خیل صاحب. دا زلزله په یو بل موسم کې شوې ده او تیر زلزله چې تاسو می اشاره وکړه په جون کې و، هغه وخت هوا توده و دوبه و. اوس په سیمه کې وضعیت څنګه ده؟ ځکه چې داسې راپورونه دي چې یو شمېر خلک چې کورونه نړېدلې دي هغوی مجبور دي چې له کوره دې باندې په خیمو کې یا شاید هم ځینې خیمې هم ونه لري بهر ووسي.
هلته ژوند واقعا ډیر مشکل ده، ډیر ستونزو سره مخامخ ده. سره له دې چې د بیرمل ولسوالۍ په ځینو سیمو کې یو شمېر کورونه جوړ شوي دي، شاوخوا 1500 کسانو ته، او هغه کورونه ورته توزیع شول. خو په سلګونه نور کورونه چې دي هغه تر اوسه پورې ځای نه لري. حتی داسې شوي دي چې د دې په خاطر چې له باد نه او له باران نه او له نورو طبیعي آفتونو نه په امن وي، ځایونه یې کیندل دي او په هغه باندې خیمې لګولې دي. هلته ورته مو د مخ کې هغه د سیمې اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې هلته بیماری لګېدل دي، خصوصا ماشومانو ته او هغه کسان چې مستنه خلجي او مرضیاته، هغوی ته تنفسي بیماری او موسمي ناروغۍ لګېدلې دي.
هوا فعلا څنګه ده؟
هوا نهایت سړه ده. پکتیکا گیان ولسوالۍ او بیرمل ولسوالۍ هغه سیمې دي چې اصلا پکتیکا سړه ده، خو دا دوې ولسوالۍ چې دي تر هغې هم زیاتې سړې دي، ځکه دا غریزي سیمې دي او له پیل نه چې کله واورې شروع شوې دي په دغه سیمو باندې لږې لږې واورې شوې دي.
ډېره زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د پکتیکا په گیانی ولسوالۍ کې د شدیدو زلزلو په اړه معلومات راکول.
ازادي راديو پرلندو چپو
د کیلو هرتز په حساب پرلندو چپو د ازادي راديو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدل شي.
په کابل او یو شمیر نور ولایتونو کې لاریونونو وروسته د طالبانو لخوا د یو شمیر معترض او نجونو د نیول کېدو په خبرګون کې په افغانستان کې د ملګرو ملتو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکوونکي ویلي دا وضعیت د بشري حقونو بحران لا پسې ژوروي. طالبانو پرون په کابل کې د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د بندیدو په خبرګون کې د معترض نجونو او ښځو په ګډون خبریالان هم نیولې دي. بن سمدستی د دې کسانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې ده. نن راپور لرو چې په کندهار کې طالبانو په میرویس نیکه پوهنتون کې د مظاهرو مخنی ولې ده، خو په هرات کې د مظاهرو راپور لرو.
دا د هرات پوهنتون یو شمیر محصلین دي. د عدالت لپاره یې غږ پورته کړی وای، زده کړې اسلامي او انساني حق دی، خو طالبان پرې د اور وژون کې اطفایي په وسیله وبښندي او اجازه نه ورکوي چې مخکې ولاړ شي. د دوی د لاریون ویډیوګان چې خپل د همدې معترضو محصلینو لخوا ثبت شوی، د نجونو او ښځو د حقونو د ملاتړ فعالانو په ګروپونو او ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې. په دې ویډیوګانو کې ښکاري چې په لاریون کوونکو د طالبانو اطفایي وبښندي او هغوی د اوبو د شدت له امله پزمک لوي کې. لاریون کوونکي وای نن سهار 10 بجې د مستوفیت له څلور لاري لاریون پیل کړ او وختلې د ولایت تر مقام ولاړ شي، خو طالبانو یې مخاوني ولا. د لاریون یوې ګډونوالی شکیبا صدیقی ازادي راډیو ته وویل:
اما طالبان جلوی راه ما را گرفتن.
طالبانو زموږ مخاوني ولا او په لرګو، اطفایي، ټوپکو او برقي لرګیو یې زموږ مقابله پیل کړه، ولې بیا هم ودرېدو او ولایت ته نږدې شوي وو. مونږ ټول انجنو تحصیل زموږ حق دی. تحصیل د ټولو لپاره یا د هیڅ یو کس لپاره. ښځه تحصیل او ازادي او د قران لرویا له ښځو د تحصیل حق ماخلی شعارونه ورکول.
حق نګیری نه زنان.
یو بل معترض محصله چې نه غواړي نوم یې خپور شي، د لاریون لسمی رسنیو ته استول شوی ویډیوي پیغام کې ویلي:
موخ نن د خپل تحصیل د حق غوښتل لپاره راوتی یو. هیڅ ډول وسله مو لاس کې نشته، ولې دوی موږ په دې کوڅه کې بندیان کړی یو. پر موږ د اتفایی په وسیله اوبه وشیندلې، ټول انجونې لمدې شوې او په ځمکه ولوېدې.
حخوا بیا د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یو شمیر محصلینو ازادي راډیو ته وویل دوی پلان درلود چې نن د طالبانو لخوا د نجونو پر مخ د پوهنتونونو د تړل کېدو په غبرګون کې لاریون وکړي، مګر د طالبانو د ډیرو فشارونو له امله دا لاریون ونه شو. یوې محصلې چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله یې نوم په راپور کې یاد شي، ازادي راډیو ته وویل:
متاسفانه امنیتي ځواکونو د ډیر بد چلند سره مخامخ شولو. مشته بعضې کسانو میسیجونه کړي دي، زنګونه ویل سوي دي، زموږ بعضې ټیم کسانو ته حتی د مرګ اخطارونه ورکول سوي دي. پوهنتونو کې هم ویل سوي دي چې که چیرې په پوهنتون کې داسې یو عمل ترسره شو او یا یو څوک اجازه ورکړه، هغه نفر به سمدستي د وظیفې څخه پوسی اخیستل کیږي او قانوني چلند به ورسره کیږي. طالبانو بالکل د دې لاریون مخه ونیول.
یو بل محصل چې نه غواړي نوم او غږ یې راپور کې خبر شي، ازادي راډیو ته وویل: طالبانو د پوهنتون تر مخه 1500 میټرۍ کې سخت امنیتي تدابیر نیولي وو او تر خوای دوی کلکه څارنه کوله. د کندهار د میرویس نیکه پوهنتون یوې بلې محصلې هم د خپل نوم د نه خبرولو په شرط ازادي راډیو سره خبرو کې طالبان تورن کړل چې د لایون کوونکو په لیکو کې نفوس کړي وو او قصد د نیوختل ګډوډي جوړ کړی چې له همدې عمله ډیرو لاریون کوونکو له لاریون لاس واخیست.
زموږ اصلي غوښتنه دا و چې بس په داسې سلامي زډول سره یوازې خپل رخ پورته کړو، دا نه چې موږ ګډوډي جوړ کړو یا هم یو بل څه. زموږ مقصد دا نه، بس هغه ازادي بیان کوم حق چې په اسلام کې شوزو ته ورکول شوی دی، ټول مسلمانانو ته ورکول شوی دی، هغه موږ غوښتل چې په لیکرو او مختولار سو. خو متاسفانه چې دوی زموږ سره داسې وکړي چې هر گروپ کې خپل یو جاسوس اټ کړی و.
خو په کندهار کې د طالبانو د والی ویان حاجی زید بیا دا ادعاوی رد کړي. هغه ازادي راډیو ته وویل: کندهار کې هیڅ لاریون نه ده شوی او ټول کندهار کې آرامي ده. د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې تر اوسه په ننګرهار، کابل، تخار، کندهار او هرات کې لاریونو نه شوي. تر خوای پرون په کوټه او هند کې هم د نجونو د پوهنتونونو د تړل کېدو په خبرګون کې لاریونو نه وشول او د طالبانو د پریکړه په سختو ټکو وغندل شوه.
سیاسي شنونکي او ژورنالیست سمی یوسفزای وایي د طالبانو د حکومت ډیر چارواکي له دې پریکړې سره مخالف دي، خو د نوموړي په وینا دوی د خپلو چوکیو د ساتلو او د طالبانو ترمنځ د داخلي نزاکتونو له امله ژغ نه پورته کوي. د ښاغلي یوسفزي سره د ازادي راډیو خبریال هماین هیواد مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې د نجونو د زده کړو له امله د طالبانو ترمنځ اختلافونه څومره ژور دي.
په دې کې شک نشته دا چې طالبان یو متحد ځواک وو او اوس هم تر یو حد پورې ده، خو دغه پریکړو زه فکر کوم چې طالبانو د کابینې 90% غړي او نور مشران د دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو اکثریت یې د منصب او د چوکۍ او د طالبانو دیننه چې کوم هغه داخلي یو بل ته نزاکتونه او احترام ده د هغوی له امله غږ نه کولو، خو اوس ورو ورو د تیرې دوه شپې په کابل کې ډېر مشران دي یو بل سره لیدن کتل کړي دي او په دغه پریکړو باندې خفګان څرګند کړی ده او اوس غواړي چې د شیخ هیبت الله سره او هغه کسان چې شیخ هیبت الله ته نږدې یو حلقه جوړه کړې ده هغه حلقه یا خو دې پراخه شي، نور علما دې هم پکې شامل کړي شي او د نور سیمو علما دې هم پکې ورکول شي، یا دې دوی ته تشریح کړي چې دغه پریکړو تر شا د دوی اهداف څه دي او څه ترلاسه کول غواړي. نو یو اختلاف خوشته ده، خو متاسفانه طالبان یو جمهوري دوله ځواک نه ده چې هلته د دننه څوک د اختلاف ټکی را څرګند کړي، طالبان مشران دیننه یو بل سره ملګری وي په دغه مسایلو کې، خو چې کله یو مشر یا دا مسله راپورته کړي انوریا تر شا ونه درېږي. تاسو وکتلو چې ملا عباس تانکزای د طالبانو د تحریک نه په اوایلو کې خپه شولو، خو بیا په دوبۍ کې وو او ملا برادر اخوان چې کله قطر ته سفر وکړو هلته راوغوښتلو د ټولو مشرانو ورته ویل چې تاسو ولاړ شئ په کابل کې د ښځو د حقوقو په اړه یا د تعلیم په اړه باندې غږ پورته کړئ، موږ مترشا ولاړ یو. کله چې تانکزای صاحب دغه آواز پورته کړو چې شاته یې وکتلو دغه کسان چې هلته ورسره وعده کړی وي چې تاسو صرف دغه غږ پورته کړئ موږ مبادرګه کوو، ټول ترینه د مختلفو مصلحتونو په بنیاد باندې یا د خپلو چوکیو په بنیاد باندې یا منصبونو په بنیاد باندې تر شا ونه درېدل. نو دغه وروسته مشرتابه کې هم دغه سخت دریزو کړیو دا جرأت ترلاسه کړ چې نور هم داسې پریکړې وکړي چې طالبان او ملت یې د یو بل مقابل ته سره ودرول.
مننه. تاسو دا ونه وکړه چې 90% طالب چارواکي له دغه پریکړو سره مخالف دي، کله چې په دومره لویه کچه مخالفت موجود وي بیا نو د طالبانو په منځ کې کومه ډله دغه پریکړې کوي چې عمل کیږي؟ هم
دا یو کوچنی ډله ده چې په دې کې ملا هیبت الله اخوان په خپل ملا محمد حسن اخوان چې ویل کیږي تر دې حد پورې خبرې کړې وي چې زما میت چې قبر ته ولاړ شي بیا بنجونو ته د تعلیم حق ورکما. یو بل د علوم اکاډمۍ یو مولوي صاحب ده په نوم د شیخ محمود ده، او بل یو حد پورې ویل کیږي چې په اولو کې د طالبانو قاضي القضات شیخ عبدالحکیم اخوان هم د دوی سره ملاتړی و، خو په دې وروستیو پریکړو کې ویل کیږي چې هغه هم د دغه پریکړو د نجونو د تعلیم باندې بندیز ملاتړ نه کوي. او یو څو نور علما دي چې ډیر مشهور علما نه دي او په کندهار کې د شیخ هیبت الله اخوان شاوخوا ناست دي، د هغوی دغه پریکړو او په دغه پریکړو باندې اصرار د دې سبب شوی ده چې طالبان له نړیوال رسمیت نه محروم شوی دی او د هر ورځې په تیریدو د ملت له غیظ او غضب سره مخامخ کیږي. او د طالبانو ګڼ شمېر مشران لکه ما چې ویلې د کابینې اکثریت د مشرانو اکثریت دغه ډول پریکړو مخالف دي، خو متاسفانه دیننه داسې نظام نشته ده چې دوی خپل هغه عدم رضایت په یو فرمول کې یا په یو چوکاټ کې خپل مشرانو سره مطرح کړي. یعنی مکمل ډول دیکتاتوري ده دیننه، یو څو کسان هر ډول پریکړې چې کوي باید اغه نوریا په پټو سترګو ومني، خو ورو ورو د خلکو فشار، د مطبوعاتو فشار، د سوشل میډیا فشار یو شمېر مشران دې ته متوجه کړي دي که دغه حالت دوام وکړي نو ممکن د ملت د دوی پر خلاف راپورته شي، او هغه کسان چې دغه پریکړه کوي هغوی دغه پریکړو د کولو نه وروسته د دوی عکس العمل پیمانه او اندازه نشي لګولای، لدی عمل دوی دغه ډول پریکړو ته دوام ورکوي.
خبریال او سیاسي شنند سمی یوسف زایو چې ویل ډیر طالب مشان لسته کړو د جنو په منا کولو کې د ملا هیبت الله پریکړه سره مخالفت دي.
ازادي رادیو پلانډو چپو
ازادي رادیو پرلانډو چپو پر 14.5
19.8
څلوروشت اشاریه اته
او یو دیرش اشاریه شپږ مترو اوریدلای شي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکون کې له طالبانو د حقوقو کسانو د سمدستي خوشي کې دوه غوښتنه کړې چې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو د دروازو د بندولو پر ضد اعتراض لعمل نیول شوې دي. ریچارډ بنت پرون په ټویټر ولیکل چې داسې خوشینونکو راپورونه خبره شوې چې په کابل، ننګرهار او تخار کې شزینه احتجاج کوونکي او خبريالان وهل شوې او نیول شوې دي. ورسته تر دې چې د طالبانو حکومت د سه شنبه پر ستر بل نیټه پوری یا تر نامعلومی نیټه پوری د نجونو او ښځو پرمخت په پوهنتونونو او تعلیمي موسسو دروازې وتړلې. په کابل، جلال آباد او ځینو نورو ښارونو کې افغانانو مظاهره وکړه. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړی راپور ورکونکی ریچارډ پینټ وایي، په کابل، تخار او ننګرهار کې د لاریونونو پر مهال د ښځو خبريالانو د وهلو او زندان کې دوه راپورونه ورسېدلي دي. بینټ دا مسایل اندېښمنونکي بللي. هغه په خپل ټویټر پاڼه لیکلي، د بیان له ازادۍ انکار او د غونډو مخنیوي او د بشري حقوقو کړکیچ نور هم زیات کړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه ځانګړي راپور ورکونکي هر سجر د طالبانو لخوا د نیول شویو معترضونو خوځو او خبريالانو د خوشی کېدو غوښتنه کړې. ازادي رادیو ته په کابل کې د پرونی لاریون د معترضو ګډونوالو جنو تایید کړ چې طالبانو د دوی د لاریون مخنیولي تاوتریخواله یې ورسره کړي او یو شمیر لاریون کوونکي یې نیولي. په نیول شویو معترضینو کې زینب، انګیزه او زهرا منګار بیرته خوشی شوې، خو رقیه سعی او یو بل معترض له همدې طالبانو په بند کې. دروقی سعی خور طاهری سعی نن ازادی رادیو ته وویل نو پوهیږي چې خور یې چارته ده.
دروقی زنګ زدم، گفتم
رقیه ته می ټلیفون وکړ، ورته می وویل چیرته یې. وی وویل یو رینجر موټر می ساری او بیا یې ټلیفون پرې کړ. ما بیا ورته زنګ ووهه، ویل یې طالبان می غټ ټلیفون اخستې، ډیر ورخته و، ټلیفون یې پرې شو. بیا می زنګ ووهه، نور تر اوسه یې ټلیفون بندې، هیستری نه یو خبر
چیرته ده. خبرې نشته. تر خوای له تخاره هم خبرې شوی ویډیوګانې خی چې هلته د پوهنتون تر مخه پر اټولو شوی او معترضو خزینه محصلینو وبشیندل کیږي او اجازه نه ورکول کیږي چې لاریون وکړي. طالبانو د 13 سیشن به پورز انجونی پوهنتون ته لطلو منه کړی. هغه پریکړه چې لپاره خو خبرګونونو سره مخ شو او طالبان پری خورا سخت وغندل شول. پر دې موضوع د خبرګونونو په دوام د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتو ځنګړي استازي ټام ویسټ دا پریکړه نه جبرانی دونکو بللې. هغه په خپل ټویټر باندې لیکلی، ټوله نړۍ د افغانانو د یووالي شاهده ده چې د یوې زیانمنونکې او نه جبرانېدونکې پرېکړې په مخالفت کې دي. هغه زیاته کړې، محصلین له خپلو خویندو سره اوږه په اوږه ولاړ دي، استعفاوي، لاریونونه او مخالفتونه روان دي. ویسټ له طالبانو غوښتي چې د خپلو خلکو غږ واوري، ځکه د ده له قوله لا هم ډېر ناوخته نه دی.
مخکمو په راپور کې واوریدل چې د ملګرو ملتو ځانګړي راپورټر ریچارډ بینټ له طالبانو غوښتل چې سمدستي هغه کسان خوشی کړي چې مظاهره کړي وي. نن هم راپورونه لرو چې په هرات کې مظاهره شوې دي، خو پښتنه دره چې دا ډول لاریونونه او مظاهره به د شونځیو او پوهنتونونو د پرانستلو سره څومره مرسته وکړي. زموږ همکار محمد خاطر پردیس له شزینه فعالی عائشه احمدزی سره مرکه کړې ده. دا او د تورته پښتنه ورڅخه کړې دي.
مخته کوم بل هلاره هم نه پاتې او نه کوم بل چاره پاتې ده. زما په نظر باندې دا چې موږ له دولت څخه خپل غوښتنې کوو، نو یوازنۍ همدغه یو لاره ده چې موږ خپل غوښتنې ترې وکړو. دا د چې موږ مظاهری او لاریونین وکړو، دا د هر انسان حق ده. نو دا چې له تاوتریخوالي او له نور کړنو څخه استفاده نه کوو، بلکې یو داسې شکل باندې خپل غوښتنې کوو چې دا په نړۍ کې کوم وګورو، په هر هیواد کې دغه سي لاریونونه کې کچېری څوک کوم وخت له دولت څخه ځینې غوښتنې لري. خو زه نه پوهېږم زموږ په هیواد کې په دې باندې هم بندیز ده، یعنی موږ ته ته دا حکم نه راکول کېږي چې موږ په مدني شکل باندې خپل غوښتنې له دولت څخه مطرح کړو.
اغلی احمد زید، دغه وضعیت د بدلون لپاره ستاسو په نظر باید څه وشي؟ د دغه لاریونونو ترڅنګ
زما په نظر باندې نړیواله ټولنه هم باید په دغه برخه کې د افغان میرمنو ملاتړ وکړي. یعنی ما مخکې یادونه کړې په ډیرو رسنیو سره خبرو کې چې نړیواله ټولنه په اصل باندې څنګه چې باید وغوښتل شي، زموږ حق له طالبانو څخه چې هغوی باید موږ ته خپل حقونه راکړي، هغه فشار له بدوی نه دراوړل شوی. نړیواله ټولنه نه هم زموږ تقاضا هم ده چې باید هغوی لا فشارونه زیات کړي. تر څنګ نور هغه اسلامي هیوادونه چې دي، هغوی د یو داسې کنفرانسونه دایر کړي چې هغې کې د طالب استازي وغوړي څنګه چې دوی کومه بهانه جوړي چې مثلا دا د اسلام غوښتنه ده او زموږ غوښتنه نه ده، نو په دې ډول باید دوی په لوی کنفرانسونو کې داسې دلیل او یقینات دغه استازو ته ورکړي، یعنی له اسلامي هیوادونو زموږ غوښتنه هم دغه ده. او ترڅنګ یې افغانستان کې باید د لاریونونو ترڅنګ یوازې داسې نه کېږي لکه په کندهار ننګرهار کې چې ځینو محصلینو یا استادانو د ښځو سره ترڅنګ ودرېدل او د هغوی حق یې وغوښته یا ځینې استعفا ورکړله. ترڅنګ چې دا که چېرې دا غوښتنه ونه منل شي، نو هغه خویندې هغه مېرمنې چې په سات برخه کې کار کوي یا مثلا ډاکټران دي، نو موږ بیا مجبور یو چې په دغه برخه کې کار بندیز ته اړ شو یا په کار بندیز لاندې کېږي، ځکه چې همداسې یادونه کی که دولت په دغه شکل باندې دوی غوښتنې ونه مني، نو دوی به بیا داسې کوي چې خزینه ډاکټران به کېدای سي په افغانستان کې مکمل ډول باندې په شخصي او دولتي روغتونونو کې کار بندیز اعلان کړي.
شزینه فعاله عائشه احمدزی و چې مرکه تاسو له آزادي رادیو اوریده. هغه افغان سکان چې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته هندوستان ته پناه وړې د ګڼو اقتصادي ستونزو سره لاسو ګریوان دي. دا کډوال سکان افغانان وایي چې دوی د هندوستان تابعیت نه غواړي او د حالاتو د سمېدو په صورت کې خپل وطن ته ستنی شي. د دې موضوع جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
وزک جور شوه امو خاکه ما سمو افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
چابل سنگ چې په افغانستان کې د بیلو بیلو ستونزو لامل هندستان ته کډوال شوې لګنو ستونزو سره مخ دی. دا چې د افغانستان د درمسال شورا غړی دی وایي کته هم د هند دولت سمو د مخ کې اعلان کړی و چې دوی د افغانستان، پاکستان او بنگلاديش هیوادونو څخه راغلي سکانو او نورو لکيو مذهبي اقالیتونو ته د هند تابعیت ورکړي. خو دا پریکړه یوازې هغه کسانو لپاره ده چې دیش یا تاریخ کال مخ کې انتراغلی. چابل سنگ زیاته کړه چې دوی د هند تابعیت نه دی پکار او د حالاتو ښه کېدو سره به بیرته افغانستان ته ستانه شي. دا وایي چې د هند دولت یوازې دوی ته ویزه ورکړې، نورې ټولې مرستې شخصي دي او د هغو افغان سکانو لخوا شوي چې په بهر کې میشتي.
وسایل خانه یا خرچ خانه، کرای خانه او مکتب
د کور وسایل چې ورکول کیږي یا خرچ ورکول کیږي او یا هم د کور کرای او مکتب، دا ټول شخصي نه دي، نه د هند دولت مرسته کړي او نه هم ګوردواري. ګوردواره صرف هغه کسانو ته چې ډیر غریب دي راشن ورکوي. مقتتابیت نه دی پکار. وزه چې خشي همغه موطن دی، همغه مخاور ده، حتمان بیرته زو.
افغانستان ما سمو وطن ما ضرور مریم پاس.
د چابل سنگ په وینا په 2000 کال کې 480 او په 2021 کال کې 106 تنه افغان سکان هند ته کډوال شوي دي. د ده په وینا اوس په افغانستان کې یوازې 11 تنه افغان سکان پاتې دي. د 1980 لسیزې په اوږدو کې په افغانستان کې د افغان سکانو او هندوانو شمیر په لسګونو زره و چخه سوداګري یې درلوده، خو د لسیزو جګړو او تاوتریخوالي له امله د 13 اګست په میاشت کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال یوازې 200 کسان پاتې شول. که څه هم طالبانو دې ټولنې ته په افغانستان کې د پاتې کېدو او د خپل مذهب د پلي کولو د حق ډاډ ورکړی و، خو د طالبانو د بیا واکمنېدو مخکې وروسته په افغانستان کې د نورو لکيو مذهبي اقلیتونو تر څنګ افغان سکان او هندوان هم د ځانمرګو هدفونو ښکار شول. په 1999 لمریز کال کې د شور بازار په درمسال او سږ کال 401 کال د کار د پروان په درمسال ځانمرګي بریدونه وشول، چې له امله یې ګڼ شمېر سکه هیوادوالو ته مرګ ژوبله واوښته او دوی دې ته اړ کړل چې خپل ژوند او کار پرې او هندوستان هیواد ته کډوال شي. د افغان کډوال په هند کې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، سره له دې چې د درمسال یا ګوردواري لخوا له دوی سره یو څه مرستې هم شوې دي، خو دوی د مرستې کافي نه ګڼي. دوی وایي چې د شرایطو له سمېدو وروسته به بیرته هیواد ته ستانه شي. ګلجیت سنگ هغه افغان سک دی چې د طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته د ناوړو امنیتي شرایطو له کبله هند ته راغلی.
افغانستان د جلال آباد نه یم او دلته راغلی یم. مونږ تر فعلانه مونږ مهاجر یو. مونږ غواړو چې بیرته خپل افغانستان ته لاړ شو. زمونږ ملک دی او زمونږ مشران هلته پیدایش دی، زمونږ هلته پیدا شوی. مونږ غواړو چې بیرته لاړ شو خپل افغانستان ته، خپل کار او روزګار بیرته سابقه غوندې بیرته و. مونږ نه غواړو چې د هند طبیعت مونږ واخلو.
دا په هندوستان ډیلی کې د رکشاو اړه ده چې ځینې افغان سکان هم دلته کار کوي. د افغان کډوالو ته د درمسال لخوا د یو کال لپاره د کور کرایه او خوراکي توکي ورکړل شوي دي، خو وروسته له یو کال د مرستې پرې بندې شوې. اوس دوی په هغه رکشاو کې کار کوي چې د درمسال لخوا د کار لپاره ورکړل شوي دي. صاحب سنگ هم هغه افغان سک دی چې په دې اډه کې کار کوي. د ازادي راډیو ته په مرکه کې وایي.
اول د چلور پنځه میاشتې کېږي چې زر ارشکک چلومه روپیه درمسال د خوانه مونږ ته میلاو شوی ده د ورځې پنځه شپږ سوه روپۍ کور ته راوړم اننې چې راوړو سبۍ بېرته ټول کور خرچه ورباندې کوم نور شته نه یم خفه صرف کور کرایه ته ډېر خفه یم کور کرایه هم نشم ورکولی او لږ ډېر مشکل لرم لکه کله یو نه قرض والم کله بل نه والم
افغان سکان سره له دې چې په هندوستان کې امنیتي ستونزې نه لري او هغوی ته د درمسل لخوا ځینې مرستې هم کېږي خو دا مرستې بسنه نه کوي او په دې هیله دي چې په افغانستان کې د دوی لپاره د ژوند او کار شرایط بیرته برابر شي او خپل وطن ته ستانه شي. سنا کاکړ، ازادي راډیو، ډیلی.